په روانه خبرونه کې به واورې چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب پاړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو سمبال دي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامله ده. ستړي مشه دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژن کې حمله هدف هغه لاریون کوونکی و چې د محلي پولیسو د یو لری شوي کمانډان په ملاتړ راټول شوی و. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استوي، او راپورټونه وایي چې د ایران چې ایران د یوې برتانوي اصلي ایراني زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار سیمه چارواکي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژن کې حمله هدف هغه لاریون کوونکی و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوی و. د خیوې ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژن کې حمله اته کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوځي، خو چارواکو کلک امنیتي تدابیر نیولي و، نو ځکه هغه بریالیانو شو وروسته د ملکي خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د خاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری لیږي. اوسمهال ټول څلور نوي آذربایجاني سرتیری د غسم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په برکسل کې د ناټو له عمومي منشي سلطان برګ سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې شمنه وکړه چې افغانستان ته به نور سرتیری هم واستوي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه. دوستانو، په تیر وطن سره موږ هغه د ناټو د عمومي منشي غږ د تخنیکی ستونزې له کبله دا مهال نه لرو، خو نوموړي ویل چې موږ په افغانستان کې د غسم ملاتړ له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو په برخو کې دوامداره مرستو ته د آذربایجان د دوامداره مرستو د شمنې منندوی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته ناټو خپل غړو او متحدانو وغوښتل چې د خاتم لاتړ ماموریت ته نور سرتیری واستوي. اخوا درې ګرجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یو چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت ویاند ویل چې دا سرتیری د ورسنۍ ګسمی په حال کې و چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 1700 سرتیری لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته څلورم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت ویلي چې د ټپي شوو سرتیرو روغتیا وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. دا غزنی چارواکو ویلی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی خار پر امنیتی پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلي نوري د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی خار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتی پوستو د وسلوالو برید په شا تمبول شوی.
د برخه شک سیمه کې د دې پر وسلواله باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلواله ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوسو تلفاتو کړې زیات نه دي پړاګه شوي. وروسته سیمه ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي. وسلوال له سیمه تشکیلي
افغان ځواکونو په روانونه کې د غزنی په دی یک او سینونور ولسوالیو کې هم پوځي عملیات وکړل. چارواکي په دی عملیاتو کې لسکونو وسلوالو تمرکز لاړول او ډیر سیمې ورننولې. ریپورتونه وایي چې ایران د وی برتانوي اصله ایرانی زنداني خزي د محکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برتانوي ګاردن رسواني پرون د نازنین زاغاری د میړه لخوا ریپورت ورکړ چې وایي د میرمن په دسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاری د 2014 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شو او د دې هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور وس مهال د حبس 15 کلنه دوره تیري. خو په نوموړي نور تورونه ظاهرا وروسته لاغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زغاری په ایران کې ژورنالیستان روسل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه هم وغوښته. وی ویل هغه یوازې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تهران ته تللې وه. خو درې ورځې وروسته نازنین زغاری ناڅاپه د محکمې بلې غونډې ته احضار شوه. دا کریمیا د تاتارانو سپینسری مخکخه سیاسي فعاله ویژدی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکارانو د نیولو پیښه کې غیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 22 کلنه وه د کریمیا په مرکز کې وروسته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته انتقال شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې پرون خبر شو ویل چې صدر اعظم راموش هرادین د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته درناوی په خاطر د نومبر 28مه نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام خیل ګوندی هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې ورخې خپلواکي تر اعلان کړه په اړیکو کړکیچ نور هم زیات کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو .com کې هم هر وخت چې وغواړي کتلای او لستلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارلی چې د امن اعظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوې لانجمن مکتوب پاړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره هم کاري وکړي. دا مکتوب د شوې د عالم خې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي دي چې د ټولو هغه کسانو سره بل قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په ځینو سیمو لري پرتو سیمو کې څرنګه خپل عملیات پر مخ وړي. دا ملي امنیت د ځنګل ځواکونو له ویډل سره زموږ خبريال د کونړ ولایت ته تللی دی او پاړی ریپورت لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې وروستیو کې امریکا او کاناډا ته سفر درلود. د نوموړي د سفر د لاسته راوړلو په اړه یو ریپورت اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوې تصویب شوې بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامل ده. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په یو بل ریپورت کې اوري چې د بنگلاديش او میانمار چارواکي په دې سلا شوي چې روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن اعظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوې لانجمن مکتوب پاړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوې د عالم خې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغه کسانو سره بل قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارل چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي. خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پڼه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پڼې لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دالیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هر ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي رادیو خبریال د دې ځواکونو په عملیاتو کې له دوی سره په کونړ کې ملتیا کړي، او د دوی د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یې دا رپورټ راستولی. محمد حدیث پردیس نایور.
سات د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده، او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکانو پر لور روان دي. لیو نیم سات وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یوه کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتګ پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کېږي، خو طالبان په شاتم بول کېږي. له شاوخوا دریو کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، انشاء الله ډیر په میړانه سره او ډیر دقیق او ډیر په متوجه ډول سره هغه هم سرته رسو، او که د ورځې عملیات یا هغه په همدې ترتیب هم او سرته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه وي سالانه کوم مجهز نمونه ارتیادوم ډیر زیات دي، ډیر زیات نمونه دي. نو زه د دومره چې موږ په سلام سمبال یو، په تعلیم او تربیت نگانه موږ برابر یو، د نظم او ډیسپلین نم برابر یو.
په روسیو کې افغان حکومت ویلي چې دغه ځواکونو شمیر به دوه برابره کړي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې دغه ځواکونو عملیات د دې لامل شوی چې د چارواکو په خبره د طالبانو ډیری حملې په شاوته مول شي. د کونړ والی وحید الله کلیم زای:
وضعیت امنیتی کونړ بر شما چون د دورو زمين جاستن
د وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی سنځي لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، په کونړ کې خبري اعلان ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه د ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخنی ولیده.
بلخوا د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې ویناسې ته ویل امنیتي ګواښونه په کابل کې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي امنیت ورځ تر بلې مخ په کېدو دی او له لاسه وتلې سیمې هم بیرته نیول کېږي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
که هم افغان امنیتی چارواکی په افغانستان کې د امنیت د خکېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنه وایي چې په ټول هیواد او په ځنګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبی امنیت نشته. دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځمې پورس په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې وویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبی امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غځېدلې لارې تړلې شوي او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است، هیچ کسی در این کشور احساس مسمومیت نمی کند.
دا یاد ټولنې یو شمیر نور غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبله اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کیدونکو هیوادونو له لیسته ویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگی پیښې شوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوي، خو په خبره مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شنډ شوي دي.
د
نه ولسوالیو پرته د افغانستان په 34 ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له 30 تر 40 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له 40 تر 30 بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ به وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغیز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د مارچي ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ ته څه موده مخکې یو بریدګر ننوت. د امنیې قومندانۍ ته چې تل په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي، په داسې بڼه د بریدګر ننوتل ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې په اړه تفصیل اورو.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبې شپه سوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قومندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د روانې اونۍ په یکشنبې د افغان ځواکونو د یوه لوی اکمالاتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړپوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همبوې ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یوه یې چې د چاودېدونکو توکو واسکټ په تن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابۍ له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. واسکټ لرونکی بریدګر د یکشنبې په شپه د مرجی امنیه قومندانۍ ته ننوځي، توانېږي خپل واسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلی دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پیښه دستوري وه، خو په اړه یې د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوا نه د حمایه شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي. ډېر چانسونه وو چې که هلته ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قومندان چې دواړه برید کوونکي د مارجې تر امنیه قومندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مارجې د امنیه قومندان هم لاولات د وژلو په موخه د یوه مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قومندانۍ ته داخل شوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو په متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناک تمامیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوال نفوس تر دې حده ورسیږي کولای سي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده ځکه چې دلته موږ په مرکزي هلمند ولایت کې پرز مثال د والی دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د کمانډان د امنیت دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دی، د دې ټولو دفترونو ځایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. پرز مثال ولایتي شورا ده، نور داشن ځایونه دي چې داسې مشکلات په بیا پکښې کې راپیښي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډیر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه دا ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي.
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کریسوب احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دوی یو نفوذي کس پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمو کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکې دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یوه مطرحه قمندان په غوښتنه چې ویل کیږي پړه یې هم منلې ده انتقالیږي. د مرجی ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستان اوس به هم راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کمینه کړې.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا روڼتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2016 کال له سپتمبر برمیاشت پیل کړی وو. د بیرو ویلي هیله درلوده چې د امریکا د پوز لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونه لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونه لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختمې نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټري خبرونه لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونه د امریکا د خاصو ځواکونو قمندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، یو ورځ به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه وویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. د آرلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څه باندې 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلار یې د امریکا د ځانګړیو ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې امریکا او کاناډا ته د عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک و. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله په دې سفر کې نړیوالو ته قناعت ورکړ چې له افغانستان نه بهر باید د تورېستي ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای امریکا او کانادا ته د عبدالله عبدالله سفر د افغان ځواکونو د تکمیل او تجهیز ترڅنګ د تورستانو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې د اقداماتو له چټکتیا سره مرسته کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د نړیوالو قناعت ترلاسه سوی.
امریکا او کانادا ته سفرونه د لاسرلونو څخه ډک و. په کوم وخت کې چې موږ غوښتل چې نړیوال شریکانو ته قناعت ورکړو، د هغوی قناعت مخاصل کړی دی. مشخصا د افغانستان د باندې تروریستانو پټنځایونو باندې په هغه اړه موږ ښې لاسرلونې درلودلې. په ټوله کې دغه سفر په لنډ مهال او اوږد مهال کې مرسته کوي چې موږ نه تنها د افغانستان امنیت لپاره کار وکړو، بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونو تکمیل او تجهیز لپاره نورې لاسرلونې ولرو، او د افغانستان د باندې د تروریستانو د پټنځایونو په اړه په اقداماتو کې هم نتیجه ترلاسه کړو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیرونی امریکا او کانادا ته سفرونه درلودل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د دفاع وزیر جیمز میټس او د ملي امنیت له سلاحکار ایچ مک ماستر سره د کابل او واشنگټن په دوه اړخیزو اړیکو د افغان ځواکونو د تجهیز او اصولو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی فیصل وایي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هلیفیکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د پاکستان په دوه مخې لوبې غږېدلې، او د کاناډا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره یې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په اړه ګټورې لیدنې کتنې کړې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي که څه هم دا ډول سفرونه ګټور بولي، خو وایي نړیوال په دې پوهیږي چې افغانان د نړیوالو لپاره قرباني ورکوي او له دغه هیواد سره خپلو کړیو وعدو ته ژمن دي. د دغه جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کول خوږی دلته شتون لري، استخبارات فعال دي او حتی فعال دي، هغه دلته شتون لري. اوس دا ظرفیت چې موږ ولرو دنیاوال ته قناعت ورکړو، نو بیا خو موږ روغ خلک شو. بیا افغانان افغانستان کې جنگ ته کوي، موږ دنیاوال په خپله په دې قانع دي. افغانان د دنیاوال لپاره قرباني ورکوي، هغه پوهیږي چې د ملک
اجرایی ریاست وایي ټاکل شوی عبدالله عبدالله د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د شانګای د همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د روسیې په تفریح ښار سوچي کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس باید له تروریزم سره په مبارزه کې د شانګای سازمان د غړیو هیوادونو د چارواکو بشپړ ملاتړ خپل کړي.
دایش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د زوجان ولایت په درزاب او کشتیپی ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سویرې غوړولې. په دې ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی او له خپلو کورنیو سره د زده کړو دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي. جزئیات به له فریبا ظاهر نه په یو رپورټ کې واورو.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپي کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل دغه دوه ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې، او ورپسې یې ټول امکانات چور شول.
د دغو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده، هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. دا وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بل لور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتی پاو درزب کې خلک د روغتي خدماتو د نشټوالي څخه هم شکایت لري. په تیر بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یو غړي اناهیتا حیدری د دایښ او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پات خلکو د ژوند په اړه اندیښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتل دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو ترڅنګ د روغتي خدماتو او نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطح لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسولینو په خبره دایښ ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزب او قوشتی په ولسوالیو کې فعاله ده. تیره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د دایښ وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلې وه چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې آزادۍ رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
او سم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه شروکوي په جلال آباد خار کې د پرونی ځان وژن کې حمله هدف هغه لاروین کوونکی و چې د محلي پولیسو د یو غوښه شوی قومندان په ملاتړ راټول شي وو. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استي. درې ګوجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یو چاودنه کې ټپیان شول. د غزنی چارواکی وی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال ملا ټپیان شول چې د غزنی خار پر امنیتی پوسټو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. راپورټونه وایي چې د ایران د یوې برتانوي اصله ایرانی زندانۍ خزې د محاکمې لپاره یو نوې نیټه اعلان کړي. د کریمیا د تاتارانو سپین سرې مخکښه سیاسي فعاله ویدژی کاشکا پرون روسه لاغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکاران ونیول شول. کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرستې شاملې دي. د مرستې مشروط دي چې پاکستان باید په خپل خاور کې د حقانی شبکه په نخښ کړي. ملالۍ بشیر پاړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د امریکا لخوا په ځانګړي سوي مرسته کې د حقانی شبکې په نخښه کولو شرط اوس هم پر ځای پاتې دي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیونه ډالر مرستې تصویب شوې دي. د ویل
د یو اس کانګرس ریسنتلی پاسد د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فند څخه تصویب کړه چې 200 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړي شوی دي. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروطې دي چې د حقانی شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکنی تصویب شوی مرستې هم همداسې مشروطې وي. محمد فیصل همداراز ویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. تمدد امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر اتلونکو څو اونیو کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې د سفر د مناسبې نیټې په اړه خبرې روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
د بنگلاديش حکومت ویل میانمار سره په ګډه خپل هواد ته د روهینګي کډوالو د ستنولو کار پیلوي. خپل مينو کورون ته د روهینګي مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران لکبل نړیوال فشار په زیاتې دوده. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادش د بهرنیو چارو له وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنیږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې له مخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یوه کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 620,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوسمهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنګلادیش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنګلادیش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنګلادیش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنی دی.
او سم مخکله دین چې دا ماشوم د حقونو پاړه ځنګړې پروګرام او کور کله درته وړاندې کور واستې خبر ریپورت شاخلو. د نټو سرمنشي او د آذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباغ د لنجمن سیمې پاړه خبري وکړي. یان سلطانبرګ د لنجه د اندېخني وړو بللو په سیمه کې د لا نور شخړو د مخنیوي وخت نه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه ریپورت وړاندې کړي. ورپسې د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې هغه پروګرام اوریدلی شي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او په هغه پسې کور کلی خبرېږي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د نوګورنو کراباغ لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ له الیف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د نوګورنو کراباغ شخړه د اندېښنې وړ وبلله او د لانجې لخکې له خوا یې وغوښتل چې د ستونزې د لا پراخولو ډډه وکړي. د آذربایجان ولسمشر وویل په نوګورنو کراباغ کې شخړه دوام لري او د نوموړي په خبره د ارمنستان حکومت غواړي چې دغلته وضعیت کړکېچن پاتې شي.
The biggest threat to regional security is unresolved conflict between Armenia.
د سیمې لپاره تر ټولو لوی ګواښ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباغ سیمې لانجه ده. له کلونو راهیسې زموږ قلمرو د ارمنستان تر ښکېلاک لاندې دی. له 1 میلیون زیات آذریان بې ځایه او کډوال شوي دي. د آذریانو پر ضد قومي تصفیه دوام لري او وضعیت بدل شوی نه دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه وای له 1990 میلادي کال را په دې خوا ارمنستان د نوګورنو کراباغ له جدي غوښتونکو سره مرسته کوي. په نوګورنو قرباغ کې د شخړو له امله تر اوسه پورې 300,000 کسان وژل شوي دي. د نوګورنو قرباغ اکثره اوسیدونکي آذریان دي. د ناتو سرمنشي او د آذربایجان ولسمشر یو ورځ وروسته تر هغې د نوګورنو قرباغ په اړه خبرې وکړې چې د دې سیمې پوځي چارواکو ویل د دوی درې وسلوال په یوې بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په ژنیف کې په خپلو کې کتنه درلوده چې دواړه غاړو مثبت او بلله. تاکل شوی د چدواړه مشران د جمعې پر ورځ د لویدیز مشارکت په غونډه کې چې په بلجیم کې جوړیږي د اروپای ټولنې له مشرانو سره وویني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي، بیا هم یو شمیر کورنۍ د بیغوري او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل له ستونزو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په اړه وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي، بیا پیژني او د هغه په وړاندې باندې دفاعي لخکرې جوړوي، چې دغه دفاعي لخکرې بیا کولای شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه خستې هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې عمل تر سره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی کوي او لمنځه وړي او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغي په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم برته وایست او دا چې دا واکسین د کوم ناروغي لپاره شوم ته لګول کیږي؟
تر دې دمه پورې نه ناروغي په وړاندې واکسینونه لرل، خو لنی کمرغه اوس موږ داسې یو نوی واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیتو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اس حالاتو یا د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومان ته چې عمر یې د یو کال نه کمی هغه ته تطبیقو. نوی واکسین په معرفي کولو سره به مونږه وکولای شو چې هغه خطرناک نسناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځ ته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړباسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله
مخځي.
نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیت کی. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به ان شاء الله چې د اسهالاتو یا د نسناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
bale یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومان ته نه ده لګول سوی، لدی وروسته بکیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول د لپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوی دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال پر اتلو سره به د غنوی زیره د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پوری خوندي وساتو.
bale تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس تاسو داسې راتوئ چې روټا یعنی څه کې لګوځي کې ځکه دا نوې واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اوریدل، شاید پښتنه سره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پوری خود دې واکسین د پاره مونږ د سي په پښتو یا په خپل ژبه کې د سي کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شیته ویل کیږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم وایو چې ګرد وایرس یا خدا
سم نه راځي،
نو تر دې دا به پورې په همدې باندې
تر اوسه باندې روټا نوم ورته غوره کړو.
نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې مونږ خپلو هیوادوالو ته ورپیژنو. ان شاء الله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نسناستو د پیښو پر کمول کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین د لپاره ده چې ماشوم په نسناستو باندې اخته نشي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي کې اواز په خورونو کې کله سپیل کیږي باندې به رقمي
لنی کمرغه په ټول هیواد کې روغتیاي مرکزونه لرو چې نږدې ولسوا اویا روغتیاي مرکزونه دي. دغه ټول مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خلې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین چاچ کې چې ورکول کیږي، همدغه سیدا واکسین هم د خلې د لارې نه ماشومان ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او باندو کې کچیرته هغه څوک چې روغتیاي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومان ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زموږ سراسري پروګرام دی. ان شاء الله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګټا او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغه ته دا واکسین ورسو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څنګه د نس ناستې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وزیر ته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستې اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کیدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستې له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو څلوېښت په سلو کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستې له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساري دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسیږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید راندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستې باندې اخته کیږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي، د بیلګې په توګه شین چای ورته میده کوي په خوله کې ورکوي، وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستې په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټول د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي، نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستې د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډیر اغېزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناستې په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناستې د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناستې نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناسته ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناستې په ډیرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي، نو چې کله ماشوم بیرته کانګې کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجیږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعاً د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدې. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است
د یو د سچا کار شاته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه و باید ورغلې، خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسم و واده په دریم پور کې، په دې اول پور کې زه تکلیف
نه خیال کړم
څو بجې درکړي
زیاتره ودونه وسولسنه لپاره عذاب ګرځیدل د شي ودونو کې هتا مالدلش په 12 بجې په 12 نیمه بجې په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي دا د ملمنو سره یو بیل ثابت
نن پام دی اکلغه گیګو ملتیا مو کړی قدر من اوردونکو خای تاسو هم در سره منی چې کدی خوخی هم خدای مکر دی غم مراسم وی د ربل شو کسانو او خواو شا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی په دې ورسته یو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او ملمنو ته نو وخت ډوډۍ ورکول غوښتدي چې ګنش مېر کسان په تکلیف کړی دي نو ځکه شکایت ورنکوي دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې لورتګ نه انکار نشکوي خو کله چې ورشي نارینه میرمن او ماشومان دومره پتنګ شي چې په ورتګ پیمانه کړی دی علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقی غوګونو ته نوازش ورکوي خونن سبا په هوټلونو کې پلوړ غږ موسیقی د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی
دا چې په هوټل کې ډیر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایي مګر خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی او واقعاً گوش خراش دی او دا ډیر بد اثر کوي زه کوشش کوم چې تر هغه هدا پورې واده ته ولاړ نشم څو چې دی او چا د خپګان موضوع نه وي چې په دې ونه ویریم چې دا مې دوستي ملګری مې دی خپلوان مې دی دا برانه خفش نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځوریږم کله کله خوشبختانه دا شپیشي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چلته ساز نه وي زه کوشش کوم چې
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډونکوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوخه او لری ځای ځانته پیدا کړي ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اوریدلی استاد نور الله کوثر وایي چې دای هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نځي
دا رښتیا هم چې د ودونو هغه په خوانی خوند د نوې جاز او موزیک او د بی ترتیبی او داسې د خلکو وخت ځای کوي او په داسې او لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زد کوون کې د هر وګړي لپاره یعنی ما څوک نه دل دلسه لغې نه خوند او خلک غیر لمغه د خپل د واده خلک چې هغه مجبور دي لشار مم غډيږي او نور هر څوک چې ګور څوک په پارکینګ کې څوک په مسجد کې ناسي یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نی فقط تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي
ځینی هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغه هم د موسیقي لوړ غږ دته مجبوره کړی چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي بیا هم استاد کوثر
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته 2 بجو د شپې په 2 بجې د شپې پورې هغه په ډیر لوړ اواز سره لوډ سپیکر نه لګولې دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده ډیر خلک په تکلیف کې هغه گاونډیان په تکلیف کې یعنی یو کس کور خرڅاو مورته ولې د خډیر خه موقعیت د تایمنی کې د کور د خرڅه وای د کور تر څنګه مې وای دی ول شریک مې د کور وای هوټل ده ژوند نه پاتې کړی نه خو لرونه آرامي لرونه ماشومان نو ځکه په نیمه بای خرڅون څو غوا اخلي او غیر خپل کور پری خایدا او ډیر یو بنقشي ساحه یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین دا او د حال داسې د خار په خمه منطقه کې ستایمنی خا قیمتي منطقه د حالت کور لري ا کور خپل پری خایدا او په بل کور کې د پګاونډیتوب هم قام سایګي سره ژوند کوي
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی الهات د زینو سندرغړو په سندرو کې نه مهارت غني
زه لدی بده خاطره په دی لرم زه تازه د عمرې نه راغلم معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي نو ماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له مور زیږیدل پاکم د یو د څه چا کار را تراغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې ته نه وای ته ورغلای خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پورت کې ناسمه واده په دریم پورت کې په دی اول پورت کې مې زب تکلیف اوس خو په دی وطن کې فنکاران ورته وای یا سندرغاړي ورته وای ل شمیر زیات دي او ډیر د سی وی چې هغه هنر نه لري هغه د خپل هغه د اواز ایت د موسیقۍ په جګ اواز کې پټي او خلکم په شکل د اشکال یا څوک تی خوان داخلي اکثرا کتا سو ګورې خوان به تیغه کسان اخري چې هغه ډیر کشرخیل وي په جګ شکل او په هغه عمر جګ ول سپیکرونو موسیقۍ اوریدل دا په خپل په صحیح لحاظ نقص لري ځکه دا پروانی لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوي دغه سی اوازونه چې دی دا د سړی په ذهن کې حقيقي تر یوې ونې تاسو دغه سی بد اوازونه د خپل ذهن نه شيسته نه په خوب کې نه په ویخه ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي ډیرای کسان رسمي دندلري ماشومان هم خوندې وتی دوی ته یو بل مشکل دا وی چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلای چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له غوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځنی کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې او ترنګ و ترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشې د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، دا د غوږونو پردې، دا خو م یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه ده د قیامت د ورځې یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځې رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته او لغین اوروست مطالعه و وظیفه دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسنه د پاره عذاب ګرځیدلی. خبره دا ده چې د هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، د شي ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې، په 12 نیمه بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د ملمنو سره یو به حساب دی. یو دا چې د ملمنو تاسو ارغمل نیولې، ملمنو ته خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي او بل خو چې بلا کله خلک چې لوادنه رخصت وي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتی مسائل د ملمنو مشکلات په پام کې ونیسي. ملمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان وي بایدار وي او بیرته د ملمنو په تکي د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي. وایي سره له دې چې ډوډۍ نه وخته ورکوي، خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوخه یعنی د څه به خوان دا مثال معلومه غوخه نه ده. حکومت په دې باندې غور نه کوي، نه دې د مخه شانی ولې چې په لټه نه کړي.
بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی مو پښتنینا بکی حالا
واده ته چې موږ اکثره ځو نو دغه د موږ د تر دمنم اکثرت دلته ناس دي ټول اوري خبرې، نو موږ چې لاړ شو اکثرت وټالو کې جوړې نه دي، خو له خوند خرابوي درته چې خوري.
قدر من دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریک کړه. نوموړي وایي
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. دا ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په 1 بجه ډوډۍ ورکوي. په دې حقله هم د هوټل مسؤول کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي او دا ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خونده او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو جانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر جانا نا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نہ میاں رکھی گی پزولنوں کے